د ماشام شپږ بجې شپې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبری مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیر زایر سره مرسته کوي. د خبرونه د راډیو لاري په منځني صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، او که www.azadiradio.com ته ورشي بیا په ګرد نړۍ کې د انټرنیټ لاري اوریدلی شي. په راتلونکو 10 دقیقو کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، او په بروکسل کې مو د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه څارلې چې نن د افغانستان په اړه خبرې کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له چانقه علي کوزیناور.
د ناتو عمومي منشي وایي له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د یو نوي ماموریت په پلان کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تحریک طالبان پاکستان د یو قمندان د نیول کېدو په اړه تحقیقات کوي، او هندي چارواکي وایي د حیدرآباد د بمي چاودنو د عاملانو په لټه کې دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د ناتو دفاع وزیرانو د بلجیم په مرکز بروکسل کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راز موسن په غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونه به د هیواد د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د څو میاشتو په موده کې به افغان ځواکونه د افغانستان د ټولو وګړو د امنیتي مسؤلیتونو مشري په غاړه واخلي او د عملیاتو مشري به کوي. د 2014 کال په پای کې به افغان ځواکونه د ټول افغانستان د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه ولري. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې له 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره د دې سازمان شراکت دوام ولري. له افغانستان سره به زموږ شراکت د انتقال او د اصاف د ماموریت له ختمېدو وروسته هم دوام وکړي. له 2014 کال وروسته موږ د افغانستان لپاره د ناتو په مشرۍ د افغان ځواکونو د روزنې، مشورو او مرستې یو نوی ماموریت برابروو. زه خوښ یم چې زیات شمېر متحدانو په دې ماموریت کې خپل ګډون اعلان کړی، او د نوي ماموریت د پلان جوړولو په کار کې له موږ سره کار کوي. د ناتو عمومي منشي د پنجشنبه پر ورځ ویلي و چې له اقتصادي پلوه د بهرنیو ځواکونو په نسبت د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او ملاتړ لږ لګښت اړتیا لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تحریک طالبان پاکستان د یو قمندان د نیول کېدو په اړه تحقیقات روان دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د مولوي فقیر محمد په نامه قمندان په اړه خبرې کولې چې پاکستان یې د حواله کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت د مولوي فقیر محمد د حواله کېدو په اړه د پاکستان غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ایمیل له لارې د خبري رسنیو د پوښتنو په ځواب کې ویلي افغان حکومت د لندن په درې اړخیزې غونډه کې له پاکستان څخه غوښتي ول چې په دې هېواد کې طالب بندیان دی افغانستان ته وسپاري تر څو د سولې په عملي کې مرسته وکړي. خو پاکستان په ځواب کې ویلي و چې دا کار نشي کولای، او دا ځکه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د بندیانو د راکړې ورکړې یا تبادلې تړون نشته. خبري رسنۍ ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونو د روانې اونۍ په سر کې په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو مهم قمندان مولوي فقیر محمد نیولی دی. په بغلان ولایت کې په یوې ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 ټپیان شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال غلام سخی روستایی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار د قندز او مرکزي بغلان د لارې په اوږدو کې هغه مهال وشوه چې یو 303 ډوله بس له دوو نورو کوچنیو موټرو سره ولګېده. د بغلان د روغتون رئیس شاولي احمدزی وایي د څلورو ټپیانو حالت نازک دی، او د زیاتې درملنې لپاره د پلوخمري روغتون ته انتقال شوي دي. په عین حال کې د بغلان ولایت د بدني روزنې د امریت مرستیال محمد عثمان شیرزی وایي په دې ترافیکي پیښه کې شپږ تنه لوبغاړي چې د تخار ولایت سیالۍ ته روان ول هم ټپیان شوي دي. له بلې خوا په بلخ ولایت کې هم په یوې ترافیکي پیښه کې پرون لږ تر لږه 10 مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي ول. خبرونه آزادي راډیو اوري. هندي چارواکو په حیدرآباد ښار کې د هغو دوو بمي چاودنو د عاملانو په لټه کې شوي دي چې له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د پنجشنبه د ورځې دا چاودنې چې په بایسکلونو کې د ځای په ځای شوو بمونو په واسطه شوي وي، په تېر یو کال کې په هند کې تر ټولو وژونکي حملې بلل شوي. د هند د کورنیو چارو وزیر سوشیل کمار شندي په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل
دو سایکل پر
بمونه چې په دوو بایسکلونو کې ځای په ځای شوي ول د خلکو د ګڼې ګوڼې مارکیټ کې وچاودېدل. په یو ځای کې 8 کسان او په بل کې 3 کسان وژل شول. له 500 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. شندي ونه ویل چې د حیدرآباد ښار په چاودنو کې د چا لاس دی. په دې ښار کې د معلوماتي ټکنالوژۍ زیاتې کمپنۍ فعالیت کوي. شندي ویل له چاودنو مخکې د امنیتي ګواښ خبرداری هم ترلاسه کړی و، خو د حیدرآباد د نښه کېدو پکې نه ویل شوي. د نړۍ سترو طاقتونو وروسته له هغې په ایران باندې فشارونه تازه کړل چې را په راپورونو کې وویل شول د هیواد د یورانیم غني کولو په اصلي تاسیساتو کې د نوو سنټرفیوجونو لګول پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي د ایران دا عمل پارونکی دی. انګلستان د ایران دا کار د ستري او جدي اندېښنې وړ بللی. اسرائیل وایي ایران دا مهال له بل هر وخت څخه زیات د یو ایټم بم د جوړولو لپاره د غني شوو موادو برابرولو ته نږدې شوی دی. د نړیوالې اټومي انرژي موسسې له دې مخکې په یو راپور کې ویلي و ایران د نتانز اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټرفیوجونو لګول پیل کړي. په دې کار سره به ایران د یورانیمو غني کول چټک کړي. ایران د اټومي وسلو د تولید خبره رد کړې ده. تمه ده چې ایران به په راتلونکې اونۍ کې په قزاقستان کې د نړۍ د شپږو طاقتونو انګلستان، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني له استازو سره د اټومي وسلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده وکټوریا نولند وایي د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټرفیوجونو نصبول به د ایران لخوا د شخړې د لا زیاتولو معنا ولري. د قرغزستان پارلمان په نارین سیند باندې د برېښنا د نهو بندونو د جوړولو لپاره د روسیه او قرغزستان ترمنځ شوی تړون تصویب کړ. تمه ده چې دا تړون به جمهور رئیس الماسبیک حاتم بایف هم لاسلیک کړي. په دې پروژې کې به روسیه 1.5 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. روسیه به تر هغې پورې د برېښنا د بندونو په سلو کې 15 غونډه یا اسهام ولري چې قرغزستان یې د اصلي پانګونې ټولې پیسې ورکړي. ګاونډي هېواد ازبکستان د دې پروژې مخالفت کړی او وایي د انرژۍ اړوندو تړونونو د لاسلیک پر مهال باید د سیمې د هر هېواد ګټې په پام کې ونیول شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري.
I think it's easy to make the case that it's better to finance Afghans.
د ناتو عمومي منشي وايي تر دې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي غوره ده چې افغان ځواکونه وروزل شي. د راسموسن څرګندونې وړاندې په خبرونه کې خبرو. دا به هم واوري چې افغان حکومت وایي پاکستان ورته ویلي دی چې د اسیرانو د ورسپارلو تړون نه لري. د پاکستاني طالبانو د یو مشر مولوي فقیر محمد د نیولو د رپورټونو د خبرېدو په درشل کې دا خبرې افغانستان کړي. د هلمند امنی قمندان په خپل ولایت کې د امنیت د شکېدو دلایل بیانوي.
د هلمند خلک دې ته متوجه شوي دي چې تر څو به موږ جنگ کوو، تر څو پورې به زموږ اولادونه بې سواد وي، تر څو به موږ په دې فلاکت کې ژوند کوو، تر څو پورې به موږ و بل ته لاس اوږدوي.
تر شپږ نیمې بجو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او ستاسو را رسېدلي اسمسونه هم لولو. په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران نن د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل خبرې کوي. د نن ورځې په خبرو کې به زیات تمرکز پر دې وشي چې تر 2013 میلادي کال پورې د ناتو غړي هیوادونه په څه ډول د 3,250,000 کسیز افغان امنیتي ځواک مصارف برابرولی شي. دا مسله له دې کبله د زیات اهمیت وړ ده چې د ناتو ځینې غړي هیوادونه د نړیوال مالي بحران له کبله د بودیجې له کسر سره مخامخ دي او د دغو هیوادونو پارلمانونه په اسانه نه حاضریږي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره زیاتې پیسې په ځان ومني. اسمت څاروان رپورټ لري.
د ناتو جګپړو مقاماتو پرون موبایل چې دغه تړون دفاع وزیران نن په دې وړاندیز غور کوي چې تر 2013 پورې 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونه تمویل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي کده ناتو غړیو هیوادونو دا پریکړه تصویب کړه. د امریکا او دغه هیواد د متحدانو مصارف به په داسې حال کې د کال تر 2 میلیارد ډالر زیات کړي چې دا هیوادونه په خپل د بودیجې له کموالي او مالی ستونزو سره مخامخ دي. د تیر کال په می میاشت کې ناتو له 2014 وروسته د افغانستان لپاره په 2,150,000 کسیز افغان امنیتي ځواکونو موافقه وکړه چې د کال 4,300,000,000 لګښت اړتیا لري. خو پر 3,250,000 کسیز افغان امنیتي ځواکونو سش کال 5,500,000,000 ولګېدل. د دې پیسو شاوخوا 5 میلیارده او 200,000,000 امریکا ورکړي. د ناتو یو جګپوري مامور اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د زیات شمېر افغان امنیتي ځواکونو ساتنه د افغان امنیتي ځواکونو اعتماد زیاتولی شي او دا واضح کولی شي چې ناتو له افغانستان سره پر اوږدمهاله ژمنو ولاړه ده. د ناتو دغو مامورینو له دې کبله چې اجازه یې نه لرله د خپلو نومونو له څرګندونو ډډه وکړه. د دې پلان په اړه چې کله د ناتو له سرمنشي اندرس فوګراسموسن څخه پوښتنه وشوه هغه تایید کړه چې په دې حق له غور روان دی. راسموسن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې خبریالانو ته وویل، فکر کوم مسلې ته به په دې سترګه وګورو چې د نړیوالو ځواکونو تر ځای پر ځای کولو به شدا وي چې د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ وکړو. له سیاسي نظره هم شده چې د افغانستان دفاع ته افغاني بڼه ورکړو، او له اقتصادي پلوه هم د افغان امنیتي ځواکونو مصرف د بهرنیو پوځیانو تر میشتولو په ځلونو لږ دی. راسموسن همداراز وویل چې افغانستان د 3,250,000 کسیز ځواک د ساتنې توان نه لري. د ناتو د سرمنشي په وینا، له اقتصادي نظره د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او ملاتړ تر دې لږ لګښت غواړي چې بهرني پوځیان لري. خو اوس ګرانه دا ده چې د امریکا د کانګرس غړي د دومره لوی افغان ځواک د مصارفو له منلو سره موافقه وکړي. د امریکا کانګرس له میاشتو میاشتو راهیسې د بودیجې په بحران کې په بحثونو کې نښتی دی.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوام لري، خو نن بحث تر ډیره پر افغانستان او د افغان امنیتي ځواکونو تر تمویل راڅرخي. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او ملاتړ ټینګار وکړ. اندرس فوګ راسموسن نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په دوهم ورځ په بروکسل کې وویل، د تړون یو شمېر غړیو موافقه کړې چې په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې همکاري ته دوام ورکړي. که د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان لپاره تر 2013 میلادي کال پورې له دومره امنیتي ځواکونو سره موافقه وکړي، نو د لویدیځو اژانسونو په وینا د امریکا او د هغې د متحدانو مصارف به د کال 2 میلیارد ډالر زیات شي. راسموسن نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مولوي فقیر محمد د نیولو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. سربیره پر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې مولوي فقیر محمد چې د پاکستاني طالبانو له مشرانو دی په افغانستان کې نیول شوی، افغان لوري رسمن د هغه نیول تر اوسه نه دی تایید کړی، خو بیا هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د پاکستاني طالبانو دغه لوړ پوړی غړی دوی ته ور وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي، پاکستان له دې وړاندې د افغان طالبانو د ورسپارلو په برخه کې د دوی غوښتنې نه دي منلي، او پاکستاني چارواکو له دې وړاندې ورته ویلي چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې دا نه دی ویلي چې مولوي فقیر محمد به د پاکستان حکومت ته وسپاري او کنه، خو لیکلي دي چې پاکستان له دې وړاندې د افغان حکومت ورته غوښتنې رد کړې دي. موسازی لیکلي، کله چې افغان حکومت د لندن په درې اړخیزه غونډه کې له پاکستان څخه د طالب بندیانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، نو پاکستان ونه منله، او دلیل یې دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې موافقه نه ده موجوده. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې در دي چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پاکستان دې ته مجبور کړي چې افغان طالب زندانیان ور وسپاري، او د سولې په برخه کې هم خپل هڅې ګړندۍ کړي. افغان کتونکي حاجی سید داود هم ورته نظر لري.
د افغانستان دولت په دې اړه یو دوا وختنه لري. یو وختنه دا ده چې یو شمېر افغانان پاکستان بندیان دي، باید د سولې د عالی شورا د موازینو سره سم منته تسلیم شي، او دا کسان باید خوش شي. دویمه خبره، زه فکر کوم چې افغانستان دولت زیات په فشاري امیش کړی ده، او د پاکستانیانو غوښتي دي چې تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ چې طالبان د افغانستان دولت سره په یو میز سره مذاکراتو ته کښېني. زه فکر کوم چې افغانستان دولت کوشش کوي چې دغه دوه هیلې خپلې ترلاسه کړي.
د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل، مولوي فقیر محمد په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. مولوي فقیر محمد د پاکستانی طالبانو د تحریک مرستیال او د دې شبکې یو مهم غړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم خان د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول خپل پاکستانی سیال ته د مولوي فقیر محمد نیول کېدل تایید کړي. نوموړي وویل، پاکستان د هیله لري چې افغان حکومت مولوي فقیر محمد ور وسپاري.
د بهرنی چارو وزیر کار د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول سره تلیفوني خبري وکړي او خغلی زلمی رسول د مولوی فقیر محمد د نیولو خبر ورکړ. یقینا چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دغه پرمختګ ستایي.
که څه هم پاکستان تر اوسه 2000 باندې شل طالب بندیان له بنده آزاد کړي، خو د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت د خوشی کېدو غوښتنه کړې تر اوسه نه دی آزاد کړی. راپورونه وایي چې د خوشی شوو طالبانو نیمایي برخې بیرته د جګړو میدان ته مخه کړې او له خپلو پخوانیو ملګرو سره یو ځای شوي دي. افغان حکومت د طالب بندیان خوشی کېدل د سولې د بهیر په ګټه بولي او له پاکستان څخه دا غوښتنه هم کوي چې افغان طالب بندیان ور وسپاري.
په راپور کې مو واورېدل چې اسلام آباد له کابل غواړي چې مولوي فقیر محمد ور وسپاري. افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو د دغه مشر د نیولو خبر رسما نه دی تایید کړی. د پاکستان په اړه به وړاندې په روانه خبري مجله کې واوري چې د پاکستان پوځ له هغو افراطي وسلوالو ډلو سره چې په وروستیو څو اونیو کې پر شیعه مسلمانانو د خونړیو حملو مسؤلیت منلی د هر راز اړیکو لرل رد کړي دي. ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. د هلمند پولیس وایي د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې د دې ولایت په مرکز او ګڼ شمېر ولسوالیو کې امنیت ښه سوی دی. د هلمند د امنیتي وضعیت او د پولیسو د توانمندۍ په اړه زموږ خبریال الیاس دی د دې ولایت له امنیه قمندان سمونوال عبدالنبی الهام سره مرکه کړې او لومړی په هلمند کې د امنیت د ښه والي راز ترې پوښتلی. قمندان الهام په ځواب کې وویل
اوس د هلمند د پولیسو او د خلکو تر مابین یو ډېر ښه پل جوړ شوی دی. ارتباطات پل په دې معنا چې زموږ پولیس وس د خلکو سره مشترکې غونډې لري، د همغږي شوراګانې لري. پولیس همیشه د خلکو کومک او مشورې اوري او هغه څه چې ضرور نه وي، جنایي جرم نه وي، د کوچنیانو جنگ یا بل پر پلو پانډال جنگ یا بلې، هغه دی په خپل مابینځ کې پولیس او خلک سره حلوي او عام ازله تر مرکز یا تر ولسوالۍ تر مرکز نه رسوي، چې ډېر ښه تاثیرات کړي دي په جامع کې، په خاص ډول د هلمند یعنی د لشکرګاه په مرکز کې چې زموږ اته حوزې دي. په دیو کې تقریبا په هر حوزه کې موږ د څلوېښتو تر شپېتو نفره د خلکو یعنی د همغږۍ شوراګانې غړي لرو.
د هلمند ولایت کې اسې په ځیر سیمې یا هغه سیمې چې اوس هم پکې امنیتي ننګونې شته کومې سیمې راښودلی سي یا تر اوسه جنګي ماشین له چیرې پهاله بولئ؟
دو کاله مخکې چې هغه جنگي ماشین څرخی دی هغه اوس وجود نه لري. مخالفین یا دشمن د مخامخ جنگ طاقت نه لري. اوس هغه د دې موقت ځای نه چې موږ په خبر شو چې په پلاني ځای کې دی چې موږ ورزو، دې زموږ سره مقاومت نه کوي، تښتي، خپل لار اخلي. اوس هم هلمند لکه په خوا غوندې یو سرحدي ولایت دی چې د دوو مملکتو سره سرحد لري او مخالفین په ډیر اسانی کولای سي چې د ورځې په جریان کې ولاړ او راسي ترغه هوادو سره شدې سره کومک کوي. ولی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خپل خلک وس د هلمند خلک دې ته متوجه سوي دي چې تر څو به موږ جنگ کوو، تر څو پورې به موږ اولادونه بي سواد وي، تر څو به موږ په دې پلاکات کې ژوند کوو، تر څو پورې به موږ وبل تلاس وژدي وي.
کمانډان صاحب، د امنیت انتقال په اړه راته وایس، هغه سیمې چې وړاندې تر دې انتقال سوي دي د هغوی نه مو څه نتیجه اخیستې ده او هغه سیمې چې تر دې وروسته به انتقالېږي یا په درېیم بهیر کې شاملې دي هغه به کومې سیمې وي؟
په اوله او دوهمه مرحله کې چې لشکرګاه وه، ناوه وه، نادالۍ وه، مرجه وه، هغه دی تاسې خپله شاهدان یاست کولای سئ چې ورسئ وګورئ. هلته خلک نورمال خپل ورځنی ژوند سرته رسوي. درېیمه مرحله هم په عین شکل زما سفر چې زه تللی وم تر خانشینو و تر ګرمسیرو و تر دیشو و تر ناوې پورې، دا ټولو دا اوس وښووله چې اصلا د انتقال د قدرت چې هم دغه ساحې وې د ګریشک او د واشیر په شمول، هلته هیڅ نو مشکل موږ نه درلودی. خارجي قواوې نسته، په حالت تکمیل کې دي ټول مسایل. دا د دې معنا لري چې موږ په انتقال کې، انتقال د قدرت کې ګټه کړې ده، نه تاوان.
کراسو مشخص شمالي هلمند ته اغلته مشکلات ستام اوس هم دیو شمیر سیمې نام نه دي او خلک وایي چې طالبانو پر حضور وسته، دا څنګه ارزوي؟ اغلته مو پلانونه څه دي په شمالي هلمند کې؟ به څه کوي
اغه زنه ردوم؟ په شمالي هلمند کې د مخالفینو تحرکات شته او هغه بدبختانه وایم چې څه تاریاک هلته کرسوي دي. په هر ځای کې چې تاریاک وي هلته جنگ دی، هلته خطر دی. نو زموږ راتلونکی پلان دا دی چې موږ شمالی هلمند کې د خپل خلکو سره د خپل خلکو په کومک باندې کار وکړو او دغه سی کوله ک مرکزی او جنوبی هلمند.
د هلمند امنی قمندان عبدالنبی الهام ویل په هلمند کې اوس ګڼ مخالف وسلوال پوښوي چې نور به خپل وطن نورانو نو ځکه جګړه نه کوي او د هلمند امنیت ورسره ښه سوی دی. خو له رپورټونو سره سم د هلمند په شمال کې د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په بلخ ولایت کې د ایراني ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ رسمي نومونی د ملي شورا د جنو غړیو جدي عکس العملونه پارولې دي. دوی په دې مسله کې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په چوپتیا انتقاد کوي او دا کار د هیواد د ملي ګټو په خلاف بولي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر بیا په دې اړه له خبرې کولو ډډه وکړه. د ملي شورا د یو شمېر غړیو او جنو کارپوهانو له پراخو مخالفتونو سره سره دوی ورځې وړاندې د بلخ یو واټ د ایراني ډیپلوماټانو په نوم شو او لوحه یې رسمان وځړول شوه. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د ملي شورا ځینې غړي وایي د ژمنې رخصتۍ له پای ته رسیدو وروسته به یو ځل بیا د ایراني ډیپلوماټانو په نوم د بلخ د یو واټ د نومونې موضوع راپورته کړي او له مسؤلینو سره به خبرې پرې وکړي. دوی په دې مسأله کې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په چوپتیا انتقاد کوي او وایي چې د دې نومونې په مخنیوي کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د ولسي جرګې غړي ګل پادشاه مجیدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به د ولسي جرګې د نوې دورې له پیلېدو سره سم د اطلاعات او فرهنګ وزیر د دې موضوع د وضاحت لپاره ور وغواړي.
اسفانا افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې هر څوک په خپل سر پاچاهي په هر ځای کې جوړه کړې ده. په بلخ کې هم همداسې یو حرکت روان ده. دغه څوک چې په بلخ کې وژل شوي وو دغه ډیپلوماتان وو، دغه ایراني جاسوسان وو. موږ تا اوله درجه مسؤول په داسې مسایلو کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ده. نو بنان موږ به حتما د اطلاعات فرهنګ وزیر سره په دې باندې بحث کوو او دغه به د استجواب یا د وضاحت لپاره راغواړو.
د ملي شورا د ځینو غړو دغه عکس العملونه وروسته له هغې راپورته شول چې تیره چهارشنبه د بلخ محلي چارواکو کو د دې ولایت یو جاده رسمن د ایراني ډیپلوماټانو پونم کړه. په بلخ کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د جادې دواړو خواو ته د نوې نمونه لوهې درول شوې دي. د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس سالم احمد خلیق ازادي راډیو ته ویلي دغه کار د اطلاعات او فرهنګ د وزیر سید مخدوم رحیم د شفاهي هدایت لمخې تر سره کړی. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابولي هم له دې موضوع سره مخالفت څرګند کړ او ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع به په جدیت سره تعقیب کړي.
شواری د مزار لکه مستقل رئیس جمهور دا شی عمل کوي. دا متاسفانه په دغه اساس شرایط کې د افغانستان لپاره په ګټه نه ده. اوس چې یو جاده مستقیما د ایراني جاسوسانو په نامه باندې کیږي دا مستقل د کابل وړ نه ده. دا چې وزیر صاحب کارت فرنګ په دې موضوع کې کوم عکس العمل نشي یا دا د وزیر صاحب شخصي نظر دی. وزیر صاحب هیڅ کولای د کډور نظر په لور چې ورنيسي په دې خاطر د مزار ولې چې مخابل نشي هغه وایي دا شکار دی، دا شکار نه دی.
هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر نظر هم راوخلو. خو نو موړي د دې موضوع په اړه خبر کولو ډاډه وکړه. د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم نومول شوی واټ مخکې د ابو مسلم خراساني په نوم وو او اوس یې دواړو خواو ته په لوحه لیکل شوی د ایران د شهید ډیپلوماټانو واټ. د معلوماتو له مخې دغه ایرانی ډیپلوماټان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په بلخ ولایت کې د طالبانو له خوا وژل شوی دی.
د مزار شریف د ابو مسلم خراساني واټ د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم شو. د یو واټ یا کوڅې پر نوم یې شوډو پرون بریتانیایي ورځپاڼې ټلګراف یو مقاله خبره کړه. ټلګراف ولیکل چې په بریتانیا کې هغه کورنیو ته چې د کور غړي یې په افغانستان کې وژل شوی دي وړاندیز شوی چې کولی شي خپله کوڅه د دغو پوځیانو په نوم کړي. دوه سناتورانو مختلفو ناحیو ته لیکونه استولي دي چې د لندن په ختیځ کې د بار کینګ او داګنم د سیمې په څیر وکړي. په دې مینه کې سیمه ییزې شورا پر دوه سړکونو د هغو پوځیانو نمونه ایښې دي چې په افغانستان کې په جګړې کې وژل شوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په باور دغه نمونه به نویو کوڅو ته ورکول کیږي او یو شمېر پخواني نمونه هم کېدای شي چې بدل شي. خو کله چې د سړی کوڅې نوم بدلی شي نو له دغه پلان سره سم به ښاروالي د همدې کوڅې له خلکو سره سلا مشوره کوي او د هغوی رایه به اخلي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان پوځ له افراطي وسلوالو ډلو سره چې په وروستیو څوونیو کې پر شیعه مسلمانانو د خونړیو حملو مسولیت منلی د هر راز اړیکو لرل رد کړی دي. په کوټه کې پر شیعهګانو وروستیو حملو چې لشکري جنگوي افراطي ډلې مسولیت په غاړه اخیستی له 200 زیات کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلاور.
د پاکستان د پاوز ویاند وای چې د دې هواد وسلوال ځواکونه د لشکره جنگوي په ګډون له افراطي وسلوال سره اړیکې نه لري. د پاکستان چاپ دان رسپانې د راپور لمخې د پاوز جکپوري ویان تورن جنرال عاصم بجوا خبريالانو ته ویلي دا چې ویل کېږي پاوز له لشکره جنگوي او نورو سنی افراطي ډلو سره اړیکې لري په هیڅ صورت امکان نه لري. د پاوز یو جکپوري مقام هم له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د پاکستاني پاوز د دې ویان څرګندونې تایید کړې دي. لشکره جنگوي په پاکستان کې ډیره تر ټولو سرسخت افراطي ډله ګڼل کیږي چې لال قاعده شبکې او پاکستاني طالبانو سره په اړیکو تور نه ده. د ډلې په کوټه کې د سنوکر په یو کلب کې د جنوري د لسمې د بریټ چې یو سلو دوه کسان د خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې د فبروري د شپاړسمې د بریټ چې څلروشت کسان او د کوټې په هزاره ټاون کې د تیر شنبې ورځې د بریټ چې یو سلو دیارلس کسان یې ووژل مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کابل په مرادخانی کې د ابوالفضل په تکیه خانه کې د څه باندې یو کال مخکې انتحاري حملې مسؤلیت چې پنځه پنځوس کسان یې ووژل هم همدې ډلې منلی وو. د لشکر جنگوي او په پاکستان کې د ډیرا نور افراطي ډلو په اړه عمومي نظر دا دی چې دا د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې د پاکستان د پوز لخوا جوړې شوې ډلې دي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ملاتړ کاوه. په افغانستان او پاکستان کې د نیوزویک مجلې د دفتر رئیس سمی یوسفزای وایي د ډلو اوس د پاکستان پوز ته خورا زیاته بدنامي اړولې. د
شک نشته چې پاکستان استخباراتي ادارې کله کله د جهادي تنظیمونه یا داس مصالح ګروپونه د یو هدف لپاره اوروزی خورسته د دوی له کنټرول او د دوی له واک نه ووځي او هغه داس کارونه شروع کړي چې واقعیا هغه د پاکستان د حکومت لپاره مشکلات جوړي. زما په خیال د پاکستان حکومت یا استخباراتي ادارو ته دغه ډول فکرونه په نړیواله سطح خورا زیات بدنامي.
د کوټې له دوړو چودنو وروسته زرګونه شیاګانو پر لپسې مظاهره وکړي او خپل مړی تر څو ورځو پورې د اعتراض په دود خخ نه کړل. د بشري حقوقو فعالان د پاکستان پر حکومت د شیا اقلیت چې د دې هیواد د ټولو وګړو په سلو کې شل جوړوي په ساتنه کې د پاتې راتلو له کبله انتقاد کړی. دوی همدارس د لشکره جنگوي په ځپلو کې د پاوز د وړتیا په اړه هم شک څرګندوي. د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلی دی 2012 چې پترڅ کې په پاکستان کې لڅلور سو زیات شیاګان ووژل شول د دې هواد د شیا اقلیت لپاره سخت خونړی کال وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې تاسو یې سمې سونه ولولو یو نړیواله کیسه د نړۍ یو لسکار په هاند خپل لا سراوړنو او علمي چیرونو لکبله ملیونران شي دي. د ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه رپورت لري چې رسوان مراد یاوروي.
د هغه جایزه بنسټ چې په دې ورسېو کې د نړۍ یو لسپوهانو ته ورکړ شوې ده د ټکنالوژي د ډګر د دریو نړیوالو پانګوالو لخوا ایښودل شوې ده. د کمپیوټر ساينس پو او د ګوګل شبکې او بنسټ ایښودونکې روسیول اصل امریکایي برین سرګي د فیسبوک یو بنسټ ایښودونکې مارک زوکربرګ او روسی پانګوال یوری ملنر د دې جایزه بنسټ ایښودونکي دي. د یو لسو پوهانو له ډلې څخه چې دا نوې جایزه ترلاسه کړې نه د متحده ایالاتو په علمي پوهنتونونو او مؤسسو کې کار کوي. یو تنه په جاپان او یو بل په هالند کې ژوند کوي. د دې جایزې بنسټ ایښودونکي وایي د جایزې هدف د نړۍ د پوهانو ترمنځ د شور او هیجان پیدا کول او د انساني عمر او روغتیا د اوږدولو لپاره د هغوی څېړنو ته د درناوي وړاندې کول دي. د دې جایزې او بنسټ ایښودونکي مارک زوګربرګ وایي
فکر کوم چې زموږ ټولنه نورو اتلانو ته چې پوهان څېړونکي او انجینران دي اړتیا لري.
د ګوګل شبکې بنسټ ایښودونکي سرګي برین وایي
زما په باور پوهانو ته چې کولی سي د انسان د عمر او روغتیا د اوږدولو لپاره ګټور ثابت سي باید د ورزش تر ستورو زیات درناوی وسي.
دا سرګي برین مېرمن انا وایسیس کی وای پارکنسن ناروغي چې د عمر په زیاتېدو د انسان په بدن کې د لړزې په بڼه پیدا کیږي د هغه د خاون په کورنۍ کې سابقه لري.
د پارکنسن ناروغي په اړه څېړنه زموږ لپاره شخصي هم کېده سي. زما خاون هم له خطر سره مخامخ دی. زما په فکر هر څوک په خپل کورنۍ کې ستونزه لري او هر څوک غواړي زیات عمر او ښه صحت ولري.
د دې جایزې بنسټ ایښودونکي کمیټه وایي دا جایزه د ژوند د علومو په برخه کې د پوهانو د بریالیتوبونو په بدل کې ورکول کیږي. دا جایزه په یو وخت کې څو تنو پوهانو ته هم ورکول کیدی شي. د جایزې لپاره د شخصیت عمر په پام کې نه نیول کیږي او د دې جایزې لپاره $3 میلیون ټاکل شوی دی چې د نوبل جایزې درې چنده کیږي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
مسعود افغان د کرهنې له وزارت څخه غوښتنه کوي چې له قفقاز څخه د شاتو مچیو اصلاح سوي ښه نسلونه افغانستان ته راوړي او بیا د پرسو کورنیو په لږ قیمت سره غوښتونکو ته توضیح کړي. آصف شینواری د ننګرهار له اچین ولسوالۍ څخه لیکي، د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې امنیت نشته، که په داسې حالاتو کې انتخابات وسي نو تر پوښتنې لاندې به وي او د منلو وړ به نه وي. بیا هم مسعود افغان لیکي، زما ګرانو افغانانو متحد سي، په اتفاق کې کامیابي ژوند ترقی ده. د خلکو یوه لحظه ژوند څومره په خوشحالۍ تیریږي، اما زموږ او تاسو ژوند ټول په بدبختۍ کې تیریږي چې عامل یې بې اتفاقي ده، نو متحد سي. زین الله د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ څخه لیکي، د ښاغلي حامد کرزي د هغه فرمان د صادرولو څخه ډیر خوشحاله یم چې افغان ځواکونه په کلیو او بانډو کې د بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته ونه غواړي.
فرحي واتستا سو اسمي سونل وسل له همدې سره د خبري مجله سره ورسیده. بلې یو سید سبی عباس پر مخړي مهرباني.
تشکر احمد شبا.